سلامت باشه، مهربانی، خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو ورډونکو، تاسو زموږ درېما یو ساته پښتو خبرونه اوري. لومړی د خبرونو لنډیز. د دفاع وزارت وایي چې د شغه پلان د شند کړی دی چې غوښتل د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د سوریه جمهور رئیس نن یغانو ته عمومي عفو اعلان کړی دی چې په راتلونکو درو میاشت کې د خپل وسلو چارواکو ته تسلیم کړي، او پاکستان وزیر مهاجرو ته د نوملیکنې لپاره تر دوشنبه وخت ورکړی دی. درنو قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دغه یو ساعته خپرونه کې به د آشنا ټیک خپرونه اورئ چې نن شپه د معلوماتي ټکنالوژي په دور کې د ملي او سیمه ییزو ژبو په اړه باندې خبر کوو چې څنګه کار ورته کیدای شي. دا پروګرام د مخه سبسوی دی او په تکراري بڼه به خپور شي. همدارز به دوه خبری مطالب هم ولرو چې په بغلان کې د غیر قانوني وسلوالو او نامنې زیاتوالی دی چې وایي په شوزو باندې تاثیر کړی دی، د شوزو په فعالیتونو باندې البته منفی تاثیر کړی دی، او دوهم ریپورت مو د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې دی چې وایي هیلری کلینټن به نن ماښام د خپل ګوند په عمومي غونډه کې وینا وکړي او خپل کاندیدی به ومني. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو وایم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه پلان چند کړی دی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت له لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیرین په کابل کې خبر اعلان ته داسې وویل:
دار کې داعش ډیر لوی پلان درلوده. هغه پلان دا و چې د شنوارو وو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي، په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانا د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته وو ولسوالیو کې، بیا د چپرهار ولسوالۍ د اګام په چیر د خوږیانیو شیرزاد ایسارک. داعش پلان درلوده چې د ازرې له لارې کابل ته نفوذ وکړي، د سروبی او د تګاو له لارې کاپیسا ته نفوذ وکړي، او د ننګرهار له لارې د مومندری او د دې له لارې کونړ ته، او د کونړ نه نورستان ته، نورستان نه بدخشان ته نفوذ وکړي.
جنرال وزیر وویل چې په کوټ کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره د افغان ځواکونو د دغه ډلې دا پلان شنډ کړ. د ملي دفاع وزارت ویاند دا خبره هم وکړه چې په کوټ کې د داعش له ماتې وروسته اوس افغان ځواکونو خپل عملیات د ولسوالۍ ګاونډ د هسک مینې سپینغار او اچین ولسوالۍ ته غځولې دي. د دفاع د وزارت معلوماتو له مخې په ترسره شوو عملیاتو کې د داعش او طالبانو ولس جګپوري قمندانان وژل شوي دي. د فاریاب د ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ګلجان په نوم یو دوشکلنه ښځه چې له والک سره د ټلیفوني اړیکو په لرلو تورنه وه، دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ کې په ډزو وژل شوې ده. د فاریاب د ولایت امنیتي قمندانې ویاند عبدالکریم یورش امریکا غږ ته وویل چې وژل شوې ښځه له دې مخې هم له یو شمېر نورو کسانو سره ټلیفوني اړیکې درلودې او له کوره تښتېدلې وه، خو دا ځل د ناپېژندل سو وسوال لخوا هغه مهال د پښتون کوټ د ولسوالۍ د چقماق په سیمه کې په ډزو وویشتل شول چې کور ته د سنېدو په حال کې وه. د فاریاب پولیسو لا تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دی نیولې. د ښځو د چارو وزارت د شمیرو له مخې د روان شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په خلاف د تشدد 1215 قضیې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هو کورنوی ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه وخت ورکړی دی چې پاکستان ته دي د بیرته سنېدو لپاره نومونه ولیکي. د څو میاشتو راهیسې کېږي چې پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسېدونکي چې خوست اوښتي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانده کړي. پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ رسمن اعلان وکړ چې دا کورنۍ دي د اګست تر اوله پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې ورته وسپاري. چارواکو ویلي دي چې دغه فورمې دغه کورنۍ ته ورکړي دي. پاکستاني چارواکو دا خبره هم کړې ده چې هغه کورنۍ چې دغه فورمې ورنکړي وزیرستان ته د بیرته سنېدو په برخه کې به د نامعلومو مشکلات سره مخامخ سي. دغه بیا داسې اوازې پیدا کړې دي چې کچیرې بې ځای سوي کورنۍ د افغانستان نه بیرته وزیرستان ته ستنې سي، نو پاکستاني تابعیت به یې واخیستل سي. په وزیرستان کې د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي کامران افریدي ویلي دي چې کله هم پاکستان په افغانستان کې د وزیرستان د بيځای سو کورونې د بیرته سنیدو په اړه باندې ډیر کوښښونه کړي دي، خو دغه کوښښونه ځای نه دی نیولې. بل په لوته د وزیرستان مهاجرو امریکا ځخت ویل دي چې دوی به تر هغه پورې خپل کورون ته بیرته سند نه سي چې د ویجاړ سو کورون توان ورنه کول سي او همدارنګه دوی خپل قبایلی ژوند ته پرې نه شودل سي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو قمندان ویل دي چې په افغانستان کې د داعش حضور په مستقیمه توګه په سوریه او عراق کې د داعش د ډلې سره ارتباط لري. امریکایي جنرال جان نیکلسن د اوسیشن پریس د خبري اجنس سره په مرکې کې ویل دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د داعش د مشرانو سره مالی، مخابراتي او ستراتیژیک ارتباط لري. د پاکستاني ماډلې د سوشل میډیا د مشهور څیرې قندیل بلوچ مور ویل چې زوی خپل خور ځکه زندې کړی د چ ملګری ورته د غېد بد سلوک پیغونونه ورکول. انور وای د فرانس پریس خبري اجنس ته ویل دي چې زوی محمد وسیم قندیل د کورنۍ د بدنامولو په خاطر وژلې ده. هغه زمالور د خپل ملګرو د پیغورونو لامره ووجله. دا خبره انور وای کړی ده. هغه ویل دي چې زوی ته ملګرو ویلی و چې هغه چاغي ستاپ غیرت لوبي کړی دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد نن د پنځمبې په ورځ یغانو ته عمومي اف اعلان کړی دی چې پراتلونکو درو میاشت کې خپل وسلې او ځانونه مقامات ته تسلیم کړي. د عمومي اف نه علاوه اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګي شوګیو او د سوریې حکومت به د حلب د ماسرسي او شارګوټي د څلور لارونه دریل ملکی خلګو او هغو یغانو ته پرانیزي چې غواړي خپل وسلې په مځکه پریږدي، او بل لار به هغو یغانو ته پرانیزي وي چې غواړي د خپل وسلو سره وتښتي. د روسیې د دفاع وزیر شوګیو په تلویزیون کې وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د حلب د شارګوټنه بهر ډیر زر د بشري مرستو پراخ پروګرام شروع کړي چې د هغو خلګو سره مرسته وسی چې تروریستانو یرغمل کړی دي، او هم دغه راز هغو جګړمارانو سره کومک وسی چې غواړي د جنگ نه لاس واخلي او خپل وسلې تسلیم کړي. د ترکیې قریب نیمایي علي رتبه جنرالان د جولای په اول ورځ کې د ناکام کودتا په ارتباط د کارونه لري سي وي دي. د ترکیې په پوز کې د بینظمي باوجود کوردی یغی ډلې پی کی کی غټي حمله نه دي کړي. په داسې حال کې چې د ترکیې د کوردستان طرفدار لوی ګوند د نور مخالف ګوندونو سره یو ځای سوی دی، د اوازې مخ په زیاتې دودي چې د ترکیې د حکومت او د کوردی یغان ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې کېدای سي بیرته پیل سي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته البته د رپورټونو نه پس د آشنا ټیک پروګرام لرو. د معلوماتي ټکنالوژي په دور کې ملي او سیمایزو ژبو ته څنګه کار کولای شو؟ نن په همدغه مسلې د ملمنو سره غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده کولای شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي او خپل پوښتنې مطرح کړي. د سټوډیو نمبر دی 202-619-11-16. مننه چې خبرونه کې برخه اخلي او خپل پوښتنې مطرح کوي. اوس د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت ووري چې وايي په بغلان کې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت او د نامنۍ زیاتواله د دې سبب شوې دي چې په ټولنه کې د خزو په فعالیتونو باندې منفي اثر پریوزي.
بغلان کې د غیر قانوني وسلوالو او ناامنۍ زیاتواله یو شمیر فعال خزي د دې سبب ګڼي چې په دغه ولایت کې د خزو پر فعالیت او اجتماعي کارونو منفي اغیز وکړي. په بغلان کې خزي ناامنۍ د خزو د وضعیت د خرابۍ لامل ګڼي. دوی وایي چې که یو څوک پر خزو ظلم زور وکړي او په قانوني شکل د دوسیه حلولو غواړي، نو غیر قانوني وسلوال هغه خلک دي چې د دوی د دوسیو د حل مخنیوي کوي. دوی دا هم وایي چې د یو شمیر خلکو لخوا هغه میرمنې چې په ټولنه کې مطرح دي او په ځینو برخو کې فعال ونډه اخلي د هغوی د کارونو مخنیول کیږي. په سیمه کې د ښځو